ستاسي پیغام ستاسي نظر.
دوی منی مایته راورسیدو په دې برخه کې درته د آزادۍ ملما ځنګړې مرکه لرو، خو تر هغې وړاندې ورزو لنډو خبرونو ته. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه صندوق یونیسف وایي په افغانستان کې د میلیونونو نجونو لپاره ښوونځي ته تګ یوازې خوب ورپاتې دی. د یونیسف عمومي ادارې نن په ټویټ کې د 14 کلنې نرګس څرګندونې خپرې کړې دي چې ویلي دي د ښوونځیو د بیا پرانیستل کېدو سوچ یې په ذهن کې تر ټولو تیاره سوچ دی. یونیسف وایي تعلیم کوم امتیاز نه، بلکې د انسانانو بشري حق دی. طالبانو لا هم نجونو ته تر 6 ټولګیو پورته د نورو د تعلیم اجازه نه ده ورکړې، او په 3 ډسمبر میاشت کې د نجونو او ښځو پرمخ د پوهنتونونو دروازې هم وتړلې. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي د سوډان له جګړې د افغان وګړو دویمه جبهه نن کابل ته ورسېده. دغه وزارت مرستیال ویان حافظ احمد تکل نن د کابل د هوایي ډګر په هوایي ډګر کې په یو سبچو ویډیو کې ویلي دي چې د سوډان په جګړه کې د بند پاتو افغانانو دویمه جوبه 43 تنه کېږي. د آرینه افغان هوایي شرکت له لوري خپل هیواد ته په خوندي توګه رالېږدول شوي دي. په سوډان کې شاوخوا 160 افغانان په جګړه کې ایسار پاتې وو، چې په 2 جوبو کې لومړی سعودي عربستان ته وروسته افغانستان ته ولېږدول شوه. په سعودي عربستان کې د افغانستان سفیر وایي د دوی په هڅو په اردن کې د افغانستان سفارت تر 2 کلن ځنډ وروسته بیرته پرانیستل شو. احمد جاوید مجددي نن ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په شام حوزه کې افغانان له قونسلي خدماتو بې برخې وو، وروسته له هغې چې طالبانو د 2020 کال د اګست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان ولکه ټینګه کړه. د نړۍ په اکثرو هیوادونو کې د افغانستان سفارتونه او نورې قونسلګرۍ چارې ټکنۍ شوې. د امریکا د متحده ایالاتونو د جورجیا ایالت د جنوب په ولرې پته سیمه کې یو سړی د درې ښځو تر وژلو وروسته ځانوژنه کړې ده. چارواکي وایي دغه سړی په دې مشکوک دی چې لومړی خپله مور او نه د هغوی په کورونو کې وژلې، او بیا یې د هغه رستورانت مدیره وژلې چې د پکې کار کاوه. د ایشوټ پرس اژانس راپور له مخې د جورجیا ایالت د تحقیقاتو ادارې ویلي د مکډونالډ رستورانت په امنیتي کمرو کې ښکاره چې د کیت نو ویس وایټ په نوم دغه 6 کلن کس د پنجشنبه سهار د رستورانت پر مدوري ډسې کړې دي. په تصویرونو کې ښکاري چې وایټ رستورانت ته دننه کیږي او بیا پر ځان ډسې کوي. پولیسو د وایټ مور او نه هم موندلې چې څه باندې 3 کیلومتره لرې په خپلو کورونو کې وژل شوي دي. او په سربیا کې وسلوال بریدګر ته کسان په ډزو وژلي او 4 نور ټپیان کړي دي. پیخه پلازمین بلګراد څخه نږدې په ملادي څنو سیمه کې شوې ده. د سربیا د کورنیو چارو وزارت وایي مشکوک بریدګر چې یوازې UB سره معرفي شوی نیول شوی دی. دا په 8 ساعتونو کې په سربیا کې دویمه ډله ایزه وژنه ده. د چهارشنبه په ورځ یو 14 کلن هلک د بلګراد په یو ښوونځي کې 8 ماشومان او 1 ساعتونکی په ډزو وژل او 8 تنه نور ټپیان کړل. پولیسو وروسته اعلان وکړ چې دا بریدګر هلک نیولی.
آزادی ملمه د آزادی رادیو د ځانګړي ملمه د خبرونه درنو اړیدونکو شی چاري. نن مو ملمه د مسلک له نظره د طب ډاکټر دی، خو د دې ترڅنګ چې په خپل رشته کې لوړی زده کړې کړي، ششاعر او لیکوال هم دی. یو شمېر آثار بیا بیا چاپ شوي او د لوستونکو له شهر کلی سره مخامخ شوي دي. ډاکټر احسان الله درمل ته هر کلی وایم. دی براته وای چې چیرته لوی شوی او زده کړی.
د کوزې پښتونخوا په یو قبایلی سیمه کې چې کورم جنسی ورته وای، هلته زیږیدلیم په 1978 کې. ډېر هلته د مهاجرو یو کیمپ په سدیو په کورم جنسی سدی کې. بیا لومړنۍ زده کړې مې هغلته کړې چې مهاجرو مکتبونه وو. بیا د مهاجرو یوه لیسه وه، د هغې نه فارغ شوی یم. او د هغې نه وروسته د کانکور په ازموینه کې طب پوهنځي ته کامیاب شوم. او د طب پوهنځي په 1990 کې د طب نه فارغ شوی یم. بیا مې وروسته داخله تخصص کړی، 3 کلن تخصص. هغه نه وروسته مې بیا د زړه په برخه کې یو بل فوق تخصص یا سوپر سپیشلټی چې ورته وایي هغه کړی.
ډاکټر صاحب، تاسو په د مهاجرو په کمپ کې زیږیدلی یاست،
او عمل ته مو لبلانه زدکری و دلیسی زدکری کریدی پا دی موتا که مو وطن نو ولیدلی چه دول احساس مدار لود؟
والا وطن اغا وقت چه من ماشمان مو خود طول خلق را مهاجر شوی بودی وطن نه نو وطن دی خلقو پا کسو دی خلقو پا سندرو دی خلقو پا ټاپو کې مونږ لیدو بیا وروسته داسې مې شول چې زمونږ ولسوالي جزیاریوب چوندې کورمې سره ډېره لنډه ده او سرحدي ولسوالي ده بیا تګ راتګ مو زیات و وطن ته به راتلو نو هلته چې وطن ته راتلو په وطن کې ټول کلي کورونه وران وو او دغه د اوسپنو د مرمیو اوسپنې به هغه وې پرتې وې په لارو کوڅو کې او بمونه هم ډېر زیات وو ډېر خلک په بم الوتل نو د وطن په اړه لکه هغه وخت کې تصور داسې و لکه سړی چې یوې داسې هدیرې ته ورځي چې صرف قبرونه دي پکې او د بمونو نه ډکې دي که نه ګم په ګم بمونه وو او لارې ورانې وې کلي وران وو د هغه نه وروسته بیا بیرته چې د مهاجرت نه خلک ورو ورو ستنېدل کلو ته یوه نیمه آبادی وه په دې کلو کې به ځینې خلک پاتې وو او بیا ځینې نوې آبادۍ کې دي نو د وطن په اړه موږ متاسفانه روغ وطن نه دی لیدلی د جګړو نه مخکې
او سوال همدلته ده چې یو ځای چې تاسې وایئ چې لکه اډیره داسې دی هر ځای کنډواله هر ځای وران او تاسې وایئ چې په دې موده کې چې هلته مهاجر وي تلی راتلی نو طبعا چې بل ډول احساس باید څوک ولري د هغه ځای په ارتباط شاید زړه یې ونه غواړي چې بیرته هلته لاړ شي تاسو څنګه
دا خبره صحیح ده موږ به چې وطن ته راتلو هم کله کله به د اوړي په رخصتیو کې کله به یو نیم چې یو نیم مړی به وشو د هغه سره به خلک تلل که نه په خپلوانو کې به دا وطن ته به راختل په د وطن هدیرو ته نو هلته د خلکو چون هلته مهاجرت کې بیا مکتبونه هم وو ځینې د خلکو زړه هلته لګېدلی وو په وطن کې جګړې وې نو وطن ته د چا زړه نه راکېدو دا واقعیت خبره ده او کله چې خلک راتلل هم بیرته راګرځېدل هم دغسې خپه وو چې لکه پردي وطن ته چې ګرځي دغه خبره حقیقت یعنی جګړو هغه ورانه او د وطن هغه تصویر چې په هغه وخت کې د خلکو په ذهن کې موجود وو وطن دغه سې کړی وو چې بیرته راګرځېدو ته د چا زړه نه کېدو
بله تاسو ویل چې د کانکور ازموینه مو ورکړه او بیا طب ته کامیابه شوئ دا د کانکور کلمه په خپل راشئ چې په وطن کې وایي چې کانکور ازموینه مو ورکړه په کوم پوهنتون کې مو طب ولوستو
زه د کانکور نه وروسته کندهار پوهنتون ته بریالی شوم او هلته مې په 2003 کې د کرزي صاحب لومړی کال وو نو په کندهار کې وکالوم د پوهنځای مېلته لوستې
د پوهنتون دوره څنګه وه کومه خاطره لرې ترې ځکه چې پوهنتون مو هم ستاسو له د زوکړې له ځای نه او ستاسو د اصلي وطن نه ډېر لرې ولایت دی
ولا د پوهنتون دوره زما دپاره ډېره زیاته جالبه او ډیره خوندوره وه هغه په دې چې یو خو په پوهنتون کې مو د ملګرو دوستانو سره د وطن د خلکو سره بلد شو بل دا په کندهار کې هم زما د ذوق ملګري ډیر وو ادیبان هم ډیر وو فرهنګیان او شاعران نو موږ به کله کله د پنجشنبې په ورځ مشاعرې ته تلو هلته به مو مشاعرې کولې ادبي غونډې به مو کولې په عین وخت کې کندهار هم یو ډېره ژوندۍ سیمه ده خلک یې ډېر ژوندي او جانانه خلک دي بس میلې به وي خپله د کندهار طبیعت تم ډېر ښکلی دی باغونه او طبیعي ښکلا ډېره زیاته لري او خلک یې هم ډېر ژوندي دي نو بل پوهنتون هم ډېر آرام وو داسې ډېر د ټور او د زوږ نه ډک پوهنتون وو هم د درس دپاره ښه وو هم د دې دپاره چې د چا زړه پکې تنګ نه شي ملګري دوستان ډېر وو نو د پوهنتون دوره فکر کوم چې زما دپاره ښه دوره وه
تاسو دې فرهنګي هڅو یادونه هم وکړه تاسو طب لوستې دی طب او ادبیات سره ډېر متفاوت دي له ادب سره مو لکه مینه پیدا شوې ده
ادب سره خو ولا یعنی دا زما ادبي هغه چې دی ژوند چې دی یا ذوق مې چې دی تر دې سنسی یا مسلکی ژوند مشر دی هماغه وخت کې موږ چې مهاجرت په کیمپونو کې وو یو خوا هلته به د مهاجرو ودونه او خواده چې شول نو خصوصا د زمونږ د خلکو د پکتیا د سیمې دوی دلته یو ډول شاعري کېږي لغات او شاعر ورته وایي د ولسي شاعران زموږ خواته ولسي شاعران ډېر دي نو دوی به راتلل په ودونو کې به د دې موسیقۍ پروګرامونه وو د دوی سندرې به ما اورېدې بل دا چې په مکتب کې زما ځینې استادان شاعران وو هغه وخت کې د وطن په اړه ترانې ډېرې ویل کېدې د سندرې کیسې او مجلسونه دغه د خلکو په ژوند باندې خواره وو کنه نو د سره زما ډیر زیات شوق وو بس د مجلسونو کې به مون برخه اخیسته یعنی وخت کې زما ځینې استادان چې وو هغه تشویق کولم چې ترانه ووایو مونږ په مکتب کې ترانه ویلې بیا وروسته داسې وخت راغو چې خپله به مو لیکلې کنه په دریم سیم کې وم چې ما اول ترانه لیکلې وه نو هغه ته محیط دغه سی وو ډیر شاعرانه وو یو خونه استادان شاعران وو زما بلې خونه د شاوخوا ته مهاجر په کیم کې کوم خلک پروتو د دوی په ودونو خاطر کې بخا مخا د دې موسیقۍ او پروګرامونو خصوصا د ولسی شاعران او په شعري مقابله کې د چمن لغات ورته و یو یا بده خپل مجلسونه کول سندره به کول نو دا ټول هغه عوامل و چې زما په ذوق او په باندې سیوري کړی و او اخیر د تا ورسید چې موږ خپل ترانې لیکلې په مکتب کې او بیا ورسته ورور نور کتابونه مې ملګری شول د شاعرانو کتابونه حالته مشاعرې کې دي بس زه چې بولسم سم نه خلاصې دم نو ډېر زیات کتابونه مې لوستي او شعرونه مې لیکلې شول نو مخکې دې نه چې تی په هنځه ته لاړ شم یا د ډاکټر شم د شاعرې سره د ادبیاتو سره د کتابونو سره بلد شوی وم نو دغه هغه چې دی د ذوق مې چې دی د هغه نه مشر دی د مسلک نه
ازادي راډیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولسه شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ azadiradio.com ته ورشئ
او وسنګه کوم یو ته ترجمه ورکوي
ولا وسم یعنی خبر غرواندی زما پښتون کې د دې دوه په یو بل باندې منفي نقش نه لري بلکې یو بل تقویه کوي کنه سببات کې مې دوه تخصص کړی او دا د وسم په کې لګیا يم د ډاکټر په توګه کار کوم او ادبیا د سيدي چې کله وخت ویره تا د مسلک نه غیر په نورو کارونو باندې نو ډېر وخت نه تېروم بس بیا د ادبیاتو سره مشغول وم څه خبرې مې چې په ذهن کې ویلې کمې شاعري او یا د ادبیاتو مطالعه هنري مطالعه دا زما مصروفیت لکه په اوسګار وخت کې زه نور کارونه نه کوم چې خلک ځینې شوقونه لري څوک تلویزیون ګوري څوک کرکټ کوي څوک څه کوي خو زه د ادبیاتو سره مشغول وم
د خپل آثارو په اړه راته وایس چې تر اوسه مو څومره کتابونه چاپ شوي دي
چاپ شوی خو لږ دی خو لیکلی مې دی یو څه پاتې دی چې هغه کتابونه چې چاپ شوي دي هغه یو اثر چې په 2014 کې په کابل کې چاپ شو هغه د شعرستان په نوم یو کتاب دی چې د شعر په تیوري باندې بحث کوي صرف چې شعر څه شی دی او د شعر جوړښت او تخنیکونه تقریبا شپږ سوه صفحې دی او درې ځلې چاپ شوی لوستونکو ډېر خوښ کړی یو هغه کتاب دی مهم په ادبیاتو کې ځینې کتابونه مې په ادبیاتو کې پاتې دي لا چاپ شوي نه دي د نقد بارې کې د ادبیاتو بارې کې او زما خپل د شعر کتابونه یو څه دي د طب په برخه کې یو مهم کتاب چې هغه تقریبا یو نړیوال اثر دی د ګایټن او هال په نوم د فیزیولوژي مضمون یو کتاب دی هغه مې همش بالاله یو مې خپله څه اضافه حاشیه او یادښتونه ورباندې لیکلي هغه یو ټوکې په 2019 کې چاپ شو او د دویم ټوکې سږ کال چاپ شو یو وا میاشت مخکې تقریبا چې دواړه تقریبا 900 صفی کیږي دواړه مجموعی او یو ټوکی بلم را روان دی کارور باندې روان دی نو ځینې کتابونه مې ناچاپ دي دغه دوه درې خو لا چاپ شوي دي تر اوسه پورې
تاسیل آزادی رادیو د آزادی میلم پروگرام آوریز مشت میلم داکتر احسان الله درمل دی.
تاسی پا جرمنی که ووسی دلت دیشوان شرایط بیل دی خوصن دی یو افغان لپاره چه لحقوم را لری زاین رازی تبان چه جب بزده کوی و دلت مسئولیتون و کارونم بل دول دی نو د دا ډول کارونو لپاره چې تاسو مخکې ورته اشاره وکړه د کتابونو د ژباړلو لیکلو لپاره وخت پیدا کولای شئ
ولا دلته لږ سخته ده خو ځکه چې دلته لکه تو چې وویل ژوند ډېر مصروف او د وخت منیجمنت مهم ده نو زه بیا هم هڅه کوم هغه ځینې کتابونه چې نیمګړي پاتې دي چې هغه مکمل کړم او ځینې مې چې اراده ده چې ولیکم په هغې برخه کې مې یو څه مطالعه کړي نو زما خو هڅه دا ده چې دلته هم د اضافي کارونو نه د اضافي مصروفیتونو نه ځان وساتم او صرف د خپل مسلک او د خپلو کتابونو سره پاتې شم چې هغه پروژې یا علمی اکاډمیک یا هنری پروژې چې زما په ذهن کې دي چې هغه شي تکمیل شي لږ هغه دی لکه په وطن کې یا په نورو زمونږ په وطن کې چې کوم کار په یوه ورځ کې کېږي دلته کېدای شي په دوو ورځو کې وشي ځکه چې وخت سخت دی د وخت پیدا کول
بله تاسو هم ډاکټر یاست هم ادیب او د دې طبي کتابونو په برخه کې هغه کار چې تاسو کولای شئ ډېر کم خلک یې کولای شي عموما د مشت ژبې یو ضعف بولې هر څه چې بولې دا دی چې ډېر خلک مو چې په یو مسلک پوهېږي هغه بیا په ژبه نه پوهېږي او هغوی چې په ژبه پوهېږي په مسلک نه پوهېږي نو په دې برخه کې به تاسو ډېر کار وکړی شئ اراده مو څه ده چې نور څه وژباړی څه ولیکئ په د ټپ په برخه کې
ولای سروان صاحب زما خو اراده ډېره زیاته ده ځکه چې دغه کوم کتاب چې ما وژباړلو دغه د محصلینو د پوهنتون د استادانو د ډېر تاوده هرکلی سره مخامخ شو ځکه چې هغوی ډېرو محصلینو ما ته وویل چې په دغسې ژبه موږ پښتو کتاب نه دی لوستی او د بلې خوا نه زما په نظر یوه ژبه هغه وخت ژبه ده چې د پیچلو سنسي او مسلکي مفاهیمو د ارائې ظرفیت ولري نو موږ باید خپله ژبه په دې برخه کې غني کړو که په یوې ژبه کې علمي اثر نه وي مهم علمي اثر نه وي پکې بیا د هغې ژبې ویونکي مجبور دي چې هغه مفاهیم یا هغه علوم په نورو ژبو کې ولولي زما په نظر په خپلې ژبې کې کسام ولیکل شي مفاهیم ښه تشریح کیږي او ښه اخیستل کیږي په دې لحاظ زما نیت دی چې تر دې کتاب وراخوا چې دا تقریبا 3 ټوکه او 3.5 صفحو پورې رسیږي ځینې نور مهم کتابونه هم چې د ډاکټرانو دپاره ضرور وي یا د محصلینو دپاره ضرور وي وژباړم ولیکم او کار ورباندې وکړم نو دا یو خو زما شوق دی بل دا چې د دې کتاب د هغه ماته تجربه راکړه چې په دې برخه کې اړتیا ډېره ده خالي ګا ډېره ده او زموږ محصلین او لوستونکي د دغسې کتابونو دپاره اړتیا لري نو باید د خلکو اړتیا ته وګورو او کار ورته وکړو
بله ډاکټر صاحب زموږ ژبې لمن څومره پراخه ده دا ډول علمي آثارو لپاره
دا سمه ده هغومره خو نه دی زموږ ژبه هغومره پراخه نه ده چې ټول سینس یا طب ځان کې ځای کې خو ځینې اصطلاحات دي هغه مشترک دي ټرمینالوژي دي طب د هغې ژباړې ته ډېر ضرورت هم نه وي ډاکټران ورباندې پوهېږي البته مفاهیم پکې ژباړل کېدای شي که څوک ورباندې پوه شي په تی باندې پوشي او په خپل ژبې کې هم خپل ژبې هم زده وي، یعنی د مفاهیم او د رایه کول ورته ولري، نو مفاهیم ډېر خولي پکې رایه کې ګزمو، مطلب دا دی چې علم پکې رایه شي. ټرمینولوژي خو ډېره مهمه خبره نه ده، که یو لغت یونانی یا لاتینی هم وي کته ولې کې ډاکټر ور باندې پويږي، خو مکمله جمله چې د جملې په کچه باید زموږ پښتو سم وي کنه، هغه کار کېدلی شي. زما په نظر دومره مشکل نه دی که څوک بچا خپله ژبه زده وي د پښتو، د هغه سره بلد وي د ګرامر او د پښتو د خصوصیت سره، د پښتو ژبې د خپل ځانګړنو سره کولای شي چې پیچلي مفاهیم هم رایه کړي. البته د دې لپاره لږ د خپلې ژبې هغه ضرور دی کنه، په خپلې ژبې کې د لیکلو مهارت ضرور دی، د انګلیسي او د نورو ژبو د مهارت نه د خپلې ژبې مهارت ډېر ضرور دی. ځینې خلک اسان شیان ژباړي، هغه چې ژباړل کېدای شي خو غلط ژباړي، ځکه چې جمله د هغو جمله پښتو نه وي، یا د فارسی په سټرکچر کې لیکل شوی وي، یا د اردو په سټرکچر کې لیکل شوی وي. نو زما په نظر کې د خپل ژبې مهارت یو څور سره وي کېدلی شي چې هر څه په کې ترجمه شي. البته ټرمینالوژي بېله خبره ده چې د ځینو شیانو دپاره باید کلمې جوړې شي، یا ځینې شیان موږ نه لرو چې دا زموږ د ژبې ضعف دی، دا باید جوړ شي، خو مفاهیم رایه کېدلی شي او دا ظرفیت شته په ژبه کې.
هره اونۍ څلور ورځې له اووم ټولګي تر دولسمه د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
درسي ساعت خبرونه په اونۍ کې څلور ورځې
د سهار له 8:30 تر 9:00 بجو خپریږي.
ځینې بیا زموږ په د ټپ په ژبه باندې هم انتقاد لري، هم دری هم په پښتو کې وای دا ټرمینالوژي ډیره ګډه وډه ده. یو ډاکټر چې یا یو استاد چې له فرانسې راغلی او فرانسوي کلمې یا اصطلاحات رواج کړی دي، بل چې له جرمني راغلی او جرمني، همدارس له ترکی او عربي او بیلابیلو ژبو یې اصطلاحات راټول کړی دي.
دومره مشکله خبره نه ده، یو ټولمنلي ټرمینالوژي شته په طبابت کې. مثلا د اوسنی طبابت کې په انګلیسي کې یا په نورو ژبو کې هغه شته، یوه ټولمنلې ټرمینالوژي شته چې سړی تعقیبولی شي، او ټرمینالوژي دغومره جدي مسله نه ده په طبابت کې. کنه چې مثلا لاس ته یا پښې ته یا ګردې ته په یو ژبه کې یو څه وایي بل کې بل څه وایي، دا دومره مسله نه ده. مسله دا ده چې مفاهیم سمې رایه شي. طبابت صرف ټرمینالوژي نه ده، طبابت د دې وجود په هغه باندې پوهېدل دي کنه، د وجود په فیزیولوژي باندې، د وجود په میکانیزمونو باندې چې وجود څنګه کار کوي، او که غیر نارمل شي بیا څنګه نارمل لین ته راځي. دغه لوی
زما منصور دا کچرته د بهرنی کلمې دی وی ژبې نه انتخاب کړی وای، مثلا انګلیسي ژبې نه، نو بیا که زموږ محصلین بهر تمپلل نو په اسانه به طبي کتابونو څخه استفاده کولای شوی. نو هغه محصل زده کوي ډیر وخت به تیروي، خو کله چې بهر ته ځي بیا مجبور ده چې نور اصطلاحات زده کړي. مثلا موږ ځینې زاړه لاتینی اصطلاحات لرو چې نور اوس په انګلیسي ژبه کې ممکن ورڅخه کاروان اخیستل شي، نو دغه شي ته زما اشاره وه.
هغه د لاتینی په د لاتینی او انګلیسي په برخه کې ډېر مشکل نه دی، مشکل د عربي اصطلاحات په برخه کې دی چې هغوی ټول تیپ ترجمه کړی. که څوک کې زمونږ په پوهنتونونو کې زده کوي بیا یو څه ورته سخت وي، خو دا اوسني محصلین چې دي دوی د انګلیسي سره زیاتره بلد دي او د انګلیسي کتابونو نه استفاده کوي، نو دوی ته فکر کوم چې د انګلیسي کتابونو یا د نړیوالو کتابونو په لوستلو کې ډېر مشکل نشته. خو البته که څوک نور باندې پوهېږي بیا مشکل دی چې بیا به نو مجبور دی چې ټول اصطلاحات په ذهن کې ترجمه کوي. دا خبره سمه ده.
بله ډاکټر صاحب، یو شمېر افغان ډاکټران چې په اروپایي هیوادونو یا امریکا کې اوسي، په یو نوی شکل سره په داخل کې د طب له پوهنځیو سره کومک کوي، تدریس کوي آنلاین، داسې کوم امکان تاسې د ځان لپاره وینئ؟
ولې نه، دا خو ښه خبره ده. زه خپله په دې لټه کې هم، ځینو ملګري دي هغوی سره مصروف هم یم. زما دا کتابونه مې چې لیکلي یا ترجمه کړي دا هم تدریسیږي. هڅه مې دا ده که چیرې وکړی شم هلته په افغانستان کې هم زه د پوهنتونونو سره په رابطې کې وم، پوهنتونونو ته تلم، لیکچرونه مې ورکول، او اوس هم که امکان پیدا شي د وطن د پوهنتونونو سره زه به هڅه وکړم چې څه مې چې زده دي هغه به په ډېره مینه ورسره شریکم. دا ښه کار دی او باید ټول یې وکړي. ټول افغانان چې په هره برخه کې دي باید د وطن د پوهنتونونو سره او د اکاډمیکي ساحې سره تړلي پاتې شي.
د جرمني د ژوند په اړه زموږ اوریدونکو ته ووایست، ژوند مو څرنګه تیریږي؟ څه ډول مصروفیت په باره کې مو ووایست چې مصروفیت مو څنګه دی؟
دلته خو سروان صاحب نوي راغلي یو، اول خو د دوی شرط دا دی چې ژبه به زده کوي. د ژبې د زده کړې هغه ډېره بیسک یا بنسټیزه مرحله مې تېره کړې. اوس دغې ژبې په زده کړه باندې لګیا یم چې صرف د ډاکټرانو د متخصصو دپاره ضرور وي، او عین وخت کې زمونږ اسناد هم منل شوي. دوی د زمونږ اسناد ترجمه کړي د ډاکټر په توګه، دوی ډېر ډاکټرانو ته ضرورت لري. نو په دې لنډه راتلونکو کې به زه په یو روغتون کې وم، او اوس هم دې ځای نه د ډاکټرانو سره په رابطه کې هم دوی سره کینم په روغتون کې. خو رسمي کار مې د هغه نه وروسته پیلېږي، د ژبې د تکمیل نه وروسته، ځکه د دوی په اصولو کې ژبه شرط دی، د ژبې نه نه کېږي. او هغه د ډاکټرانو لپاره یو څه په لوړه سویه ژبه په کار دی. نو صرف د ژبې مسله ده، نور څه خاص ستونزه نشته. دلته ژوند نورمال دی، ماشومان هم درسونو مکتبونو ته ځي، کومه خاصه ستونزه نشته.
وایي چې جرمني ژبه نسبتا سخته ده، ستاسو تجربه څنګه ده؟
او په دې کې شک نشته چې سخته ده، خو یو څه غم پکې شته چون سیستم لري. هر ژبه چې سیستم ولري د هغې زده کول بیا ډېر سخت نه وي. نو یو څه پیچلی دی، د انګریزي نه قواعد ډېر دي، خو د پښتو سره ورته والی ډېر لري چون انډو یوروپین ژبې دي، او د پښتو سره هم په د فونیټیک په برخه کې، هم د ګرامر په برخه کې، هم د لغات په برخه کې زما په نظر ډېر ورته والی لري. زما د پاره دومره سخت نه د ژبو سره، یو زما شوق ده او بل د ژبې ورته والی دی هغه سره د پښتو سره. دغه دوه عوامل دي چې زما د پاره یو څه نسبتا اسانه کړي.
ډېر زیاته مننه ډاکټر صاحب، کور ودا، ډېر مننه، خوشاله اوسه.
ما خو لته په دازو چې زت سر پخلایو، خوږې خوږې خبرې د زړه حال یو پلوایو. ما خوب لیده په خدای ژو چې زستا سر په خلایو، ما خوب لیده په خدای ژو چې زستا سر په خلایو. خوږې خوږې خبرې د زړه حال یو پلوایو، ما خوب لیده په خدای ژو. لما څخه کتابې پکې واړه غزلونه، لما څخه کتابې پکې واړه غزلونه. لتا سره میناوي د ګلزار په تماشایو، لتا سره میناوي د ګلزار په تماشایو. خوږې خوږې خبرې د زړه حال یو پلوایو، ما خوب لیده په خدای ژو. مطرب راته لورایا پتارونو لیندی کشیو متری برات لورایا پتارونو لیندی کشیو پپم پزیر جارو زی مجھے ماہ وپنوایو